درنو اوریدونکو سلام. نن یک شنبه د کاپ یهود میاشتې 28 او د مارچ میاشتې 12 نیټه ده. روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلاوطنه فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلک ټکو غندلې. یونامه پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا په مزار شریف کې تازه پیښه ورته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړای شي. پرون د مزار شریف په تیبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن واژه او د خبریالانو په ګډون 8 تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 او د ټپیانو 15 کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو د داعش خراسان څنګې تېره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شرسفیر رافایل یودچا سره په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم متړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته یې د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 پایې 12 متره پایې هم درول شوي. برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا داسې وخت کېږي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظم برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې. پرون شنبه هم د ترکیې په جنوب لویدیز آژه سمندر کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په یوه رابرې کښتۍ کې ظاهراً د یونان پر لورې روان و. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 5 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي. دو امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلی په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځي روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلی نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مهاجر یرغل وروسته دغه ستورمزلی په تېر اکتوبر میاشت د ناسا او د روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږل شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان د وژنې د قضیې په تړاو نیولي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه 55 کلن مسلمان سړی چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه یې خوړلې وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي دي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت نا وخت حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن وي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي کله ناکله د غوایان د هغوی د غوښې د خوړلو یا هم د څرمن د کارولو لپاره حلالوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې واوري. یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنېدونکو سره د ګزرن یا پولیو وایروس د انتقال خطر شته.
دوی سره د پولیو وایروس د انتقال خطر شتون لري.
په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حمله زیات شوې دي؟
له دغسې پیښو څخه د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو بوی راځي.
او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقه د ګڼو هیوادونو خبرګونونه پارولي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسام راپورنه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګوزړن یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څانګه وایي دوی پر پوله ځینې ډلې ګمارلې چې دا واکسین ورکوي او له راستنیدونکو هیله کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. په افغانستان کې سږکال د ګوزړن د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تېر میلادي کال دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا هم په دې اړه راپور.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګوزړن د ناروغۍ یا پولیو د وایروس د لیږد خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکو مسؤول کمال شاه پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته په تلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
نو دوی سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري، نو په دې اساس باندې کله چې دوی افغانستان ته داخلیږي هلته په سرحدونو باندې موظف ټیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو ممکن له روسي کله دوی افغانستان ته داخلیږي نو د هغو ټیمونو په واسطه دوی واکسین سي.
پروان میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادی کال کې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې دیره دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
په شرقي حوزه کې د تورخم له لارې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لورې چې راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان طرف کې د ټیمونو لخوا د ټولو عمر کسان واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین سوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګوزړن یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایروس پکې ختم شوی نه دی.
و هم اوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګوزړن یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواړی است تاسو کولای شئ د راډیو ترڅنګ زموږ خبرونې زموږ پر وی پانه هم وګورئ او د ورځې له مهمو مسایلو ځان خبر کړئ. د بلخ ولایت په طبيان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو لوي غونډه پاړه بیلابیلې سرګندونې د دې ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویا ناصف وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پیښه کې د پنځو خبریالانو په ګډون درې ماشومان ټپیان شوي او یو کس چې د دې مرکز ساتونکی و وژل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو پنځلس ښودل شوی. نور جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبریال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننۍ چاودنه کې ټپي شوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پیښې د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زه د تلفاتو او ټپیانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله چاودنه وشوه موږ ټولې روغتون ته انتقال کړو. هغه خبریال چې ما ولیده وضعیت یې ډېر خراب و. د پژواک خبري اژانس خبریال و. له بده مرغه مخ او ویښتان یې ټول سوځېدلي وو او پښې یې هم چې فکر کوم ډېره زیاته ضربه لیدلې وه.
چاودنه شاوخوا یولس بجې د بلخ ولایت د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په یوې غونډه کې وشوه. د دغې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې څرګندونې کېږي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویان آصف وزیري یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه چاودنې په ترڅ کې بعد وخت نه زموږ 15 تنه خبریالان ټپیان کېږي او 3 تنه ماشومان هم په دې کې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکی شهادت رسیږي.
ښاغلی وزیر وایي د پیښې په ځای کې تخنیکي ټیمونه د وروستیو جزئیاتو لپاره څېړنې کوي. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او 12 خبریالان ټپیان شوي دي. دغه کمیټې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی وایي چې په یاده چاودنه کې 3 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نه هم ویلي چې ټپیان ټول خبریالان دي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه لومړنی ارقام چې له موږ سره دي او د خپلو استازو نه مو په بلخ ولایت کې راټول کړي تر دا مهاله زموږ 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ټپیان شوي دي.
د رسنیو دغو ملاتړو بنسټونو په خبریالانو دغه شان بریدونه په کلکه ټکو غندلی دي. په همدې حال کې د اوا خبري اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تبیان فرهنګي مرکز سره پیوي ودانۍ کې دی. د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه چاودنه کې د تبیان فرهنګي مرکز او اوا خبري اژانس خبریالانو کارکوونکو ته مرګشوب له وختې خو کرشمیري نه دی وړاندې کړی. د یاد مرکز د خبر پر بنسټ دا چاودنه د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشوه چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 25 خبریالانو پکې ګډون کړی و. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والي محمد داود مزمل باندې د چاودنې مسؤلیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شول او 4 کس نور پکې ټپیان شوه د داعش ډلې خراسان څنګ منلی و.
و موردل چې په بلخ کې په یو چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 15 تنه چې خبریالان دي ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ په دې ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو والی ملا محمد داود مزمل هم وژل شو. په وروستیو کې د طالبانو پر لوړ پوړو چارواکو د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا حملې ډېرې شوې. تر دې مخکې هم داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت منلی و. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوې دي.
که چیرې دې مسلې ته له څېړنیزې زاویې وکتل سي نو له دغسې پیښو څخه د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو بوی راځي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د لومړۍ ورځې د اختلافات وه او دا اختلافات ورځ تر بلې ډېرېدل او اوس اوج ته رسېدلي دي. افغانستان سره ویشل سوی دی، قدرت سره ویشل سوی دی، طالبانو په منځ کې البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي، حتی د افغانستان زیرمې سره ویشل سوي دي، سیاسي او اقتصادي او نظامي قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځینې وخت د دې حکومونه او عوامر د ځینو نورو طالب مشرانو ګټې ګواښي او دغسې والیان لکه د بل پخوانی والي چې په هغه پیښه کې وژل سو او بیا د کندهار والي وفات چې اوس د بلخ سرپرست والي سوی دی، دا د ولایت تر سوی د دی هغه شوق او ذوق او هغه صلاحیتونه لوړ سوي وو او دا په ګواښ بدلېدله. زه ډاډه یم چې دغه پیښې د طالبانو خپلمنځي اختلافات دي او په دننه کې دا پیښې دي. طبیعي خبره ده چې دی بیا د خپل مسؤلیت نه مني، مسؤلیت یو بل ډله منی. اکثره وخت هغه پیښو مسؤلیتونه چې پخوا هم طالبانو کوله د جمهوریت پر مهال باندې چې هغه به د ولس عکس العمل لپاره وي، نو بیا به د داعش لخوا دا مسؤلیت ومني. اوس هم دغسې ځینې وخت د نورو ډلو له ادرسو څخه د اعلان کېږي چې دا پیښه مسؤلیت یې ومنلی دی. نو تر ډېره بریده دغسې پیښو لوی لامل زه همدغه بولم چې د خپلمنځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه مني؟ آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپ دې کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو ګواښ دی او لبه د منغ افغانستان اوس په دغه سي جغرافي بدل سوی دی چې هر ترهګر ډلې د هر نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنې جوړ سوی دی به صاحب دی به درو دیواله هوا دی او دلته واکمنان څوک دی غو خپل یو ترهګر ډاله ده او بیا د نورو هوادونو د نیابتي جګړو اسکر دی نو بیا د هیڅ کله نشي کولای چې د نورو ترهګر ډلو کغه سیمه ایز وي کې کورنۍ وي او کنړیواله ترهګر ډلې یو مخنیوی کوي په دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په نوم باندې به نورې ترهګرې ډلې او نیابتي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په ملاتړ باندې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ګواښ په ورځ سره بلې ډیری
د طالبانو د مهمو چارواکو په نشه کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري
په دې کې هیڅ شک نشته چې د پیژي چې دغه سپیش تر شا څوک دی مثلا د بغداد افغاني والی نږدې ملګری به خبر دی چې د پیژي تر شا چا لاس و نو عواقب به ښه نه وي عواقب به ښه په دې ځکه نه وي چې د یغه فکری سیاسي اختلافات په وسلوال اختلافات بدلیږي او دا وسلوال اختلافات په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه نه دی لکن د دې د نظام د لپاره تر ټولو لوی ګواښ هم دغه دی د دې نظام کې ړنګیږي او ډېر ژر چې ړنګیږي هغه به له دغه سي داخلي اختلافاتو او داخلي وسلوالو اختلافاتو له کبله ړنګیږي او د دې څرک وس لګېدلی دی
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي د سازمان په خپل یو تازه اعلامیه کې دا کړی چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیرو افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی د بخښنې نړیوال سازمان دا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پېښې ډېرې شوې په دې اړه راپور لای وی خبرتیا ورسته
azadiradio.com
امین الحق چې په تیر جمهوریت حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نو موړی تیر شپه د کونړ په مرکز سدابات کې وژل شوی د امین الحق د تر زوی رحمان الله قاضی خیل ازادي رادیو ته وویل نو موړی له ژوند کې دوه ورځې په خوړ کې غورځول شوی وو د قاضی خیل په وینا د تر زوی مخ کې د کونړ امنیه قومندانۍ کې پولیس وو او له دې ورها خو یې له هیڅ سره ستونزه نه درلوده هغه ازادي رادیو ته وویل
ما خامه پورې دلته په کور کې وو ما خام نه رسته د کور نه راوته د سین په غاړه دی اوجره سراو دین رسته به هیڅ وګ معلومات نه دري نو کور نو ورته هم زنګونه خلق وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي ته امنیت د خوانه راپور راغی چې د شانتي واقع شوه ده د خور کې نو تاسو د کور غړی تاسو راشي به منګل ته ورغلو خو خور کې وو به منګه د غزین هسپتال ته انتقال کړ نو به د غزین جسد را انتقال کو کوړه
خو خغلی قاضی خیل په مشخص ډول نه وای چې دا کار چا کړی د دې ترڅنګ په سریپول ولایت کې هم یو میرمنې په یو ویډیو کې دا کړی چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نیټه کوړه ورننوتی او په دولونو یې جنسي تیرای کړی دا ویډیو لته ورو دوه ورځې راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د دې پیښې لرسنیزې دوه ورځې د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي بلخو د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه هم تیر شپه نه وخت په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنې دوه ورځې د بشري حقوقو د سرغړونو او تاوتریخوالي یو نوې دوره پیل کړې ده د سازمان ادعا کړي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړي او په ډیر ډاډ بشري حقوقو نقصوي د بخښنې نړیوال سازمان د غشان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک د بیان ازادي مدني فعالیتونو عادلانه محاکمو او نورو حقوقو څخه محروم کړي دي د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان جنو او خزو ټول حقوقو تر پښو لاندې شوی او زرګونه افغانان زندانی شوی زورول شوی تریتم شوی او حتی وشل شوی دي چې له دې عمله اوس خبریالان د بشري او مدني حقوقو فعالان هنرمندان پوهان او مذهبي او قومي لګکی له خطر سره مخ دي د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو په برخه کې سرغړونه ودروي او د خزو په ګډون ټول افغانانو ته د حقوقي حقونه ورکړي د سازمان د غوښتنه هم کړې چې درنو او مؤثر چړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقوقو د نقص او جنگي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو خپل سرونیونو او زندانی کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخه کې محکمې عادلانه پریکړه وکړي د بشری حقوقو د نقص په برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشری حقوقو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بخښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومي کړي دي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دې موافقې هرکلی کړی. د چارو څارونکي وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تیرو کلونو رقابتونو د سیمې پر وضعیت منفي اغیز کړی و. د دې موافقې لاسلیک د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟ دا هم په دې اړه راپور.
سعودی عربستان او ایران چې په سیمه کې د یو بل سخت رقیبان ګڼل کیږي، تر کلونو سیالیو او دښمنۍ وروسته تیره جمعه د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا احیا په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه چې پرون یې په باب ځینو هیوادونو عکس العمل وشود. ریاض او تهران اوس منلی چې خپل سفارتونه به هم په دو میاشتو کې بیرته پرانیزي او خپلې اړیکې به عادي کړي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د دې موافقې لاسلیک او د دو سیمه ییزو رقیبانو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل پر افغانستان هم اغیز کوي. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا موافقه تر ډیره د سیمې د بل اقتصادي قدرت چین په مزګرتوب لاسلیک شوه.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ هوکړه د چین په هڅو رامنځته شوی. چین غواړي چې په سیمه کې یو مسالمت آمیز همکاري ترسره شي په یوازې دې چې دغه رقابتونه زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د تهران او ریاض ترمنځ د موافقې د لاسلیک هرکلی وکړ. د دغه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په دې اړه په خپل ټویټر کې د اعلامیې متن خپور کړی چې پکې راغلی دا وزارت د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو یو مثبت او مهم ګام بولي. د سیاسي چارو کتونکو وایي سعودي او ایران په تیرو څو لسیزو کې په یو نه یو ډول د افغانستان په قضایاو کې هم دخیل وو چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیالو ډلو سیاسي مالي او پوځي ملاتړ کاوه. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وایي د دې موافقې لاسلیک پر افغانستان یو لړ تاثیرات لري.
سعودي عربستان او ایران په یمن کې په نحو د انهاو د یمن په جګړه کې ښکیل دي او کوشش دا کوي چې په دغه ذریعه ایران وهڅول شي چې د یمن د اوسیان نه دوی لاس واخلي او هغوی سره مرستې کمې کړي. بل د تیلو مسله ده چې د تیلو نرخ او د تیلو په بیه کې که سعودي عربستان او ایران په یو نظر ولاړي دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده او په مجموع کې د دوی همکاري کیدای شي چې افغانستان لپاره ګټورې نسبت د دې نه چې دوی په افغانستان کې په رقابتي جګړو بوختې. دا د افغانستان په ګټه ده چې دوی په یو همکاري کې په سیمه ییز همکاري کې سره واقع شي.
د متحده عربي اماراتو په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید پرون شنبه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د موافقه لاسلیک د سیمې د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندی کارین ژان پیر د دې موافقې په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د جګړې د ختمولو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییز کړکیچ د حل لپاره د هر ډول هڅې هرکلی کوي. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال له ایران سره وروسته له حقي اړیکی وشلولې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. دا حمله د هغو ناکراریو په لړ کې وشوه چې د ریاض لخوا د یو شی مذهبي مشر تر اعدام وروسته پیل شوې وي.
له خبرونو ور اخوا
یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو دیرشو جوړو د واده مراسم په یو ځای وکړل. د دې بنسټ مسؤلین وایي د ډلهیزو ودونو هدف د اسلامي فرهنګ پراخول او له بېوزلو ځوانانو سره مرسته ده. له بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي کلونه یې له کوژدې تېرېږي خو د اقتصادي ستونزو له امله واده نه شي کولی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بېوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدې یې پنځه کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت پنځه کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم. نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله و مې نشو کولی چې زه خپل واده وکړم. فعلاً هم بیکار یم. کوشش کوم چې یو کار غریبي وکړو چې نقده پیسې د واده را پیدا کړو.
نه یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې وزګار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پرې.
ما خپل نامزد کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خو اوس له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د یو دېرش ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو یو لسم دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر
نن یو لسنیم دوره د جمعي اسلامي واده ده. تنها د کابل خلک نشته. یو هدف لاسنیول د بېوزلو کسان ده او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربېره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هېواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښت هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو د راډیو ترڅنګ زموږ د ویبپاڼې له لارې هم اورېدلی شئ. زموږ پته د ازادي راډیو _ اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته زموږ همکار کتنه کړې چې د افغانستان په اړه مهم ټکي راسره شریکوي.
د لویدیځ ګڼو چاپي خپرونو په مزار شریف کې د شنبې د ورځې د چاودنې په اړه مطالب خپره کړي دي. دا چاودنه د ښار په دوهم امنیتي حوزه کې د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د غونډې پر مهال وشوه. ګلوبل اینډ میل لیکي دوی ورځې وروسته د بلخ په مرکز کې دا چاودنه وشوه چې هلته د طالبانو والی مولوي محمد داود مسمل او دوه تنه نور په یوې چاودنې کې چې داعش مسؤلیت ومانه ووژل شول. د خپرونې په باور طالبان له هم د خپل والی د وژلو د پیښو تحقیقات کول چې دا بله چاودنه په مزار شریف کې وشوه. میل آنلاین خپرونې د مزار شریف د پرونی چاودنې د خمسپل یو کسانو یو واکس خپور کړی چې پکې درې تنه ښکاري چې جامې په وینو لړلې دي او ژاړي. میل آنلاین هم د پنځشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته د دوی د بلخ والی تر ټولو جګپوړی استازی دی چې ووژل شو. نیویارک پوسټ خپرونې د پرونۍ پیښې درې عکسونه خپره کړي دي. په یوه کې په وینو لړلې کسان ناست دي. په بل عکس کې یوه خبریال خپله ماته کمره په لاس کې نیولې ده. په درېیم عکس کې هم هغه کوټه ښکاري چې چاودنه پکې شوې ده. هلته ماتې څوکۍ او وسایل ښکاري. نیویارک پوسټ لیکي چې د طالبانو یوازینی مهم مخالف داعش دی چې د دوی له بیا واکمنۍ راوروسته یې د طالبانو پر غړیو او شیعه اقلیت ګڼ بریدونه کړي دي. واشنګټن اگزمینر ورځپاڼې بیا له افغانستانه د کډوالو د ایستلو د برخې د یوې مسؤلې کاترین چوانس لیکنه خپره کړې ده. چوانس د امام په نوم له امریکایي پوځیانو سره د یوه افغان ژباړونکي په وینا لیکي چې دی یو له هغو کسانو څخه و چې طالبان پسې ګرځېدل. امام وای چې د 2020 کال په اگست کې د امریکایي پوجانو تر وتلو وروسته د تزنګ راغی چې هوایي ډګر ته له پاسپورت سره راشه. امام څرګندوي چې دا د طالبانو له لوري د ده لپاره یو دامو. چوانس وړاندې لیکي چې دې له یو شمېر نورو سره د تخلیل یو پروګرام جوړ کړ، خو یوه هم تجربه نه لرله او د بهرنیو هیوادو د حکومتونو له تګلارې سره هم آشنا نه وو، اما بیا یې هم له دې رضاکارانه هڅو لاس وانخیست. د مقالې لیکوال بیا لیکي چې دوی څو اونۍ له امام سره کار وکړ، هغه ته یې نوی ټلیفون ورکړ، خوندي ځای ته یې انتقال کړ او څو میاشتې وروسته یې دی له افغانستانه وویست. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې امام اوس د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې هڅه کوي چې هغه افغانان له افغانستانه وباسي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی.